سلامونه او ستوري مسجد مشالې دو په خبري غړي کې مزا عبد الحي کاکل هر کله کوم هله ده روغ جوړ خوشاله بس په دې خبري غړي کې نو د سر ریپورت د پاکستان د داخله چارو د وزیر د خبره چې په پنجاب کې د مې پر 14 نیټه انتخابات نسی کېدلای پر دې لنجه باندې به ریپورت لرو د دې ترڅنګ د پاکستان کې د امنیتی پیښو یعنی د وسوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه یو ریپورت لرو او یو شمېر نور ریپورټونه هم ستاسو خو فایل به له خبرونه وکړو. سرټکی د پاکستان وفاقي حکومت وايي په پنجاب کې د مې پر 14 انتخابات نسی کولای. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي ویلي د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هدفي وژنې روانې دي. ټاکل شوی چې د یوکران د بهرنیو چارو وزیر په د عراق سرشار بغداد ته سفر کوي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنی چار وزیر رانا ثناءالله ویلي په پنجاب کې د مې پر 14 نیټه انتخابات نسی کولای. نوموړي پرون ناوخته په فیصل آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ټول هیواد کې به په یوه نیټه انتخابات کیږي.
دوی هر څومره زور ولګوي خو په 14 مئی به انتخابات نه کیږي. ټاکنې به په یو ځای کیږي تر نگران حکومت لاندې به وي او په دې کال کې به کیږي. که ټاکنې په مئی میاشت کې ونه شوي نو اکتوبر هم دومره لرې نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف سږ کال جنوري میاشت کې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې خپل حکومتونه ختم او اسمبلیانې ماتې کړې او غوښتنه یې وکړه چې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته باید د عین له مخې په نوي رواجو کې انتخابات وسي. خو وفاقي حکومت بیا وایي چې د پیسو د نشوالي او امنیتي صورتحال له وجې اوس په یادو سبو کې انتخابات نسي کولای. دا راز انتخاباتي کمیشن هم په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د اکتوبر 13 نیټو پورې د ټاکنو ځنډولو ویلي ول. خو د اپریل په 4 د سپریم کورټ جرګګۍ د پنجاب اسمبلی لپاره د مئی میاشتې پر 14 نیټه د انتخاباتو کولو امر وکړ. له دې یوه ورځ وروسته انتخاباتي کمیشن هم د پنجاب د ټاکنو لپاره شیډول جاری کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي ضلع دي د مځکې لاندې له شخ کړو ماینونو څخه په سمدستي توګه پاک کړي. یاد ادارې دا خبره پرون په ټویټر په یو بیان کې کړې. د بشري حقوقو کمیشن زیاته کړې چې په قبایلي ضلعو کې د ماین په چاودنو کې خلکو ته مرګ ژوبل اوړي چې له وجې دوی سختې اندېښنې لري. کمیشن دا خبره په هم هغه ورځ کړې چې هم پرون د بره جنوبي وزیرستان د سینې میلې په سیمه کې یو 14 ماشوم د ماین په چاودنه کې مړ شو. د دې سیمې ډیپټي کمشنر مشال لیډو ته نن د دې پیښې تصدیق وکړ. تر دې وړاندې هم د ماین په چاودنو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو او فوج له دواړو خوا ماینونه شخ کړي ول. پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار د ماینونو پاکولو لپاره احتجاجونه کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې زر تر زره د دوی په سیمه کې شخ کړي بمونه پاک کړي. حکومتي او پوځي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې ماینونو پاکولو لپاره کار روان دی. د خیبر پښتونخوا بر کوهستان ضلع برسین سیمه کې یو چینایي وګړی وروسته له هغې پولیسو نیولی چې ځایي خلکو پرې د مذهب د سپکاوي تور پورې کړی او د هغه د نیولو لپاره مظاهره کړې. د کوهستان ضلع پولیسو د تورن کس مستر تیان پر ضد نن اف آی آر یا ابتدایي معلوماتي رپورټ درج کړي. تر مخه پر دې چینایي کس د سپکاوي تور د اپریل په 15 پورې کړل شوی دی. د یادې ضلع د ډیپټي کمشنر د دفتر یو چارواکي هم د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته د تورن کس د نیول کېدو د خبر پخلای وکړ. خدای ونه ویل چې د کس څه سپکاوي کړی دی او کنه. د راځي خبر اعلان وایي د اپریل په 14 په برسین کې د مظاهرې پر مهال ګڼ خلکو د چینایانو کیمپ ته د ورتلو هڅه وکړه او په کیمپ کې کاڼي وویشتل. خو امنیتي ادارو د مظاهرینو د منتشرولو لپاره هوایي ډزې وکړې. مظاهره کوونکو تر 3 ساعتونو د برسین لوی لاره بند کړې وه او د مذهب په سپکاوي د تورن کس د نیولو غوښتنه یې کوله. پاکستان کې د چین سفارتخانې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې کوهستان تر څنګ به ګلګت بلستان کې هم ګڼ شمېر چینایي انجینران او مزدوران د بجلی جوړولو په یو شمېر منصوبو کار کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هدفي وژنې روانې دي. نوموړي پرون په ټویټر پاڼه په جلال آباد ښار کې د مخکینیو افغان ځنګړو ځواکونو د وګړي د وژل کېدو په خبرګون کې د پښتنې په ډول لیکلي د طالبانو عمومي بخښنه چیرې ده. پخواني افغان سرتیری ریاض احمد زید درې ورځې وړاندې ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن مشال ډیټول چې عمومي بخښنه عملی سوي او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. د طالبانو حکومت د دې دعوې سره سره د تیر کال د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل ریپورت کې ویلول چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلور ولایتونو کې د دې هیواد د پخواني امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته پانسي کړي یا په جبري توګه لا درګه کړي، خو دا خبر هم طالبانو هغه وخت رد کړې وه. اورسته خبر دا چې ټاکل شوی د یوکرين د بهرنی چار وزیر دیمتری کولیبابا د عراق سرشار بغداد ته سفر کوي. دا خبره د یوکرين د بهرنی چار وزارت نن په یو بیان کې کړې. په دې بیان کې راغلی چې کولیبابا له عراقي چارواکو سره په سیاسي مذاکراتو کې د پرمختګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د حجم په زیاتولو او هم د راز له نړیوالو سازمانونو سره د تعلقاتو په اړه خبرې اترې کوي. په نړیوال کې د عراق د بهرنی چار وزارت ویاند احمد الصحاف هم ویلي چې د دې سفر مقصد دوه اړخیزه تعلقاتو ته وده ورکول دي او په کې به د سیمیزو او نړیوالو معاملاتو حل کولو لپاره په لارو چارو خبرې کیږي. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې د جنو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی چې په پنجاب کې د مې په 14مه انتخابات نسی کولای. په پاکستان کې یو څېړنیز اداره وایي په دې هیواد کې د تیر کال په مقابله کې د سش کال په لومړۍ درو میاشتو کې ترګري حملې زیاتې شوي چې په کې زیاتره بریدونه پر امنیتي ځواکونو شوي.
هر طریقہ پولیس والا یا فوج والا ابھی باندھ فشار رہا بڑی مغربی بنیادی ٹارگیٹ سے سیکورٹی فورسز.
د جمهوریت اسلامي مشر سراج الحق هڅه کوي چې د پاکستان واکمن اتحاد، پاکستان جمهوریت غورځنګ او د هغه مخالفو ګوندونو ګوند تحریک انصاف د مذاکراتو میستر راولي. آیا دا هڅه به بریالي سي؟
زما ان د خیال چې جماعت اسلامي په دغه کوشش کې کامیاب نون لیگ او جی یو آی سوچ ته پی ټی آی بیا اقتدار کې راځي د دینه سخت انتقام اخلي.
د خیبر ضلع مدنی او تعلیمی فعالان وایي د زړه کال پیل سوی خو لا هم حکومت ماشومانو ته کتابونه نه دي رسولي.
خبر وخت وبونه ماشومانو لارونه رسوي نو هغه به تعلیم نه او کتاب نه سبجیکټ نه محروم شي. امتحانات رو نږدې شي نو دغه هغه مقرر سبجیکټ نه ویلي.
د دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې نور رپورټونه هم لرو. لمشال ډو سره اوسي. او سم د خبرونی فایل د پاکستان د سیاست کو د جنوري په میچ کې د تریک انصاف په ملاتړ د پاکستان پنجاب او خیبر پښتونخوا اعلی وزیرانو اسمبلی ماته کړې و چې د هیواد د عین مخي پرځای په دواړو صوبو کې نگران حکومتونه جوړ شول. د عین مخي نگران حکومت باید د درې میاشتو لپاره وي او هم په دې موده کې بټاکنی کوي، خو مرکزی حکومت وایي چې د پیسو د نشټوالي او خراب امنیت لوجي په دواړو صوبو کې ټاکنې نسی کېدلای. خو تریک انصاف په دې اړه سپریم کورټ ته درخواست ورکړ چې په کې د انتخاباتو په نوې ورځ کې د نن نه د کېدو غوښتنه شوې. سپریم کورټ انتخاباتي کمیشن ته حکم وکړ چې د مې تر 14مه پورې دی په پنجاب کې ټاکنې وکړي. په دې اړه هم د حکومت او سپریم کورټ ترمنځ لانجه روانه ده، خو په عین حال کې د نگران حکومتونو درې میاشتو پر کېدونکې دي. همدې ته په پام سره د تریک انصاف یو مخکښ فواد چودري ولسمشر الوی ته خط لیکلی، خو د پاکستان کورنی چارو وزیر په ډاګه کړي چې ټاکنې د مې پر 14مه نسی کېدلای. په دې اړه د شایسته حکیم رپورټ اورو.
د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویلي چې د پنجاب اسمبلی لپاره انتخابات د مئی په 14مه ممکنه نه دي. فیصل آباد کې رسنو سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر ویلي دي چې د روان کال په اخر کې به ټول ملک کې په یو وخت کې انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي.
اب الیکشن جو ہے 14 مئی
په یو نیټه انتخابات کیږي. کدوی هر څومره زور ولګوي خو په 14مه مئی به انتخابات نه کیږي. ټاکنې به په یو ځای کیږي. نگران حکومت لاندې به وي او په دې کال کې به کیږي. که ټاکنې په مئی میاشت کې او نشوي نو اکتوبر هم دومره لري نه دی.
اگر نه هوته تو اکتوبر به کوئی زیاده دور نه ہے.
رانا ثنا الله دا بیان په داسې حال کې مخته راغلی چې د ستر عدالت چیف جسټس عمر عطا بندیال د هیواد مرکزی بینک ته امر کړی چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلیانو د ټاکنو لپاره مطلوبه 24 اربع روپۍ انتخاباتي کمیشن ته ورکړي. خو حکومت وایي چې مرکزی بینک ته د پیسو ورکول د پارلیمان اجازت سره مشروط دي. که په پنجاب صوبه کې ټاکنې د ستر عدالت امر مطابق د مئی په 14مه نه کیږي نو آیا د هیواد آئین د دې اجازه ورکوي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پېښور های کورټ بینچ منګوري وکیل سویل سلطان وایي
ایران حکومتونو په ولا سره پاین کې دا خبره ده چې دی ود نه وي ورزو د پر راځي او په هغه لسکه ورزو کې دنه دنه بددي کار دی جنرال الیکشن انعقاد وکي لہٰذا آئین او دا قانون پر نظر کے ددو قانونی او آئینی حیثیت چیدے اغا ختم دے
بلخوا دا پاکستان تحریک انصاف یو مشر دا اطلاعات و پخوانے وزیر فواد چودھری ویلی چی کا پا پنجاب او خیبر پختونخوا کے نگران حکومتونا دا ٹاکلی نوی ورزونا زیاد پا واک کی پاتی کی گی نو دا با دا آئین نا سرغڑو نوی دا اپریل پر شپاڑسمه نیټه پواد چودھری د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ته په دې اړه یو خط هم لیکلی. په خط کې ولسمشر نه غوښتنه شوې چې کنګران حکومتونه د نوي ورځې زیات وخت په واک کې پاتې کیږي، نو ولسمشر باید دا کړنه عدالت کې چیلنج کړي. په پاکستان کې د انتخاباتو د نیټې په سر له 1300 راسي سیاسي اړېګړې روان دي. په خیبر پختونخوا او پنجاب کې پروان کال په جنوري کې صوبایي اسمبلیانې ماتې کړې شوې وي، او دې وروسته تحریک انصاف ګوند غوښتنه کوله چې د اسمبلیانو ماتېدو وروسته د آئین مطابق په نوي ورځو کې انتخابات وشي. په پاکستان کې د ټاکنو ځنډیدو سره ملک د کوم آئینی بحران طرف ته روان دی؟ په دې اړه مو چې کله د پېښور سره تعلق لرونکي خبریال محمود جان بابر نه تپوس وکړو، نو هغه مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې یو ځل بیا هغه صورتحال را جوړ شوی دی کوم چې د ذوالفقار علی بټو په وخت کې و، چې ذوالفقار علی بټو یو طرف ته وو او باقي ګوندونه بل طرف ته.
اول به عمران خان دا یو هم د دې جوګنه ګڼلو چې دی ورسره د پارټي دی ورسره کینی ورسره د خبرو کې دی بالکل په اسمان باندې و، خو اوس چې دی په خپل را کوښوي دی لاندې نو دی نه داسې ښکاري چې د جماعتونو به غواړي ټول غواړي چې الیکشن به کیږي، خو د دې په خوښه به کیږي چې کله به دی غواړي کیږي. نو زما خپل خیال دا دی چې دا بحران چې کوم دی نو دا ټول جماعتونو ته دی احساس شته، او زه په خپله دا نه ګڼم چې دا به داسې زیاته ورسي چې هلته به ټول به اوس کینی او دا خبره به یو اړخ ته بوزي، او د اختر نه بعد د دې خبرې امکان زه ګورم که د جماعت اسلامي د اي پي سي کی او بیا د خلک په یو خبره باندې راغونډ شي نو دا مسله به حل شي، او که بیا بحران ختمیږي نه نو بیا په پاکستان کې کوم خبرې شي کیږي نو بیا د مارشل لا کیږي. بظاهر خو ماته نه ښکاري چې مارشل لا دومره اسانه ده په دې وخت کې، او څوک به مارشل لا به ولګي، خو بیا دیم امکان امغه دی.
د پاکستان حکومت وایي چې د قامی اسمبلی او د سین او بلوچستان اسمبلیانو د قانوني مودې لپاره کېدو سره سم په اکتوبر کې به انتخابات کوي، خو د سپریم کورټ چیف جسټس عطا بندیال حکم کړی چې د مئی په 14مه دی په پنجاب کې انتخابات وشي. شایسته حکیم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان تحریک انصاف په مرکزی حکومت کې له شاملو ګوندونو سره د انتخابات پر سر د ولاړې سوې لانجې د هواري لپاره د همدې ګوند په درو مخکښانو مشتمله یو کمیټې جوړه کړې ده. بلخوا د جمهوري اسلامي مشر سراج الحق ویلي چې له سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو په رڼا کې د انتخاباتو لپاره د یو داسې فضا جوړولو په هڅه کې دی چې هر یو ګوند په ټاکنو کې برخه واخلي او همې پایلې له زړه ومني. شنونکي د سراج الحق دې هڅو ته په کم نظر ګوري دا، او تر څنګ د انتخابات پر سر د حکومت او د دولت ترمنځ د اختلافاتو بیلابیل اړخونه د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې.
پاکستان تحریک انصاف د سیاسي بحران د ختمولو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره درې کسیزه کمیټې جوړه کړې. دغه کمیټې به د جماعت اسلامي مشر سراج الحق لخوا د حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ د سیاسي لانجې د هواري لپاره مذاکرات کوي. د اپریل په 14مه د ګوند مرکزی جنرال سیکرټری اسد عمر د خپل ټویټ سره د کمیټې د غړو نمونه او د ګوند اعلامیه هم شریکه کړي. د اعلامیه تر مخې پخوانی وفاقي وزیر پرویز خټک، سینیټر اعجاز چودھری او میا محمود الرشید د دغه کمیټې غړي دي. د کمیټې د جوړېدو نه وړاندې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د حکومتي مشرانو او وروسته د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره هم لیدل. د سراج الحق دغه کوششونه چې سیاسي لانجې د هواري لپاره کارو کې د دوړو اړخونو لخوا ستایل شوی هم. د بول پونم د نجی ټي وي چینل سره خبرو کې د اپریل په 14مه سراج الحق ویلي دی به غواړي چې د انتخاباتو په سر جوړ لانجه هواره کړي. سیاست ناکامه شوی، جمهوریت هم ناکامه شوی، اداری هم ناکامه شوی، واکمنان خپلو کې جګړې کوي، اداری او ججان هم خپلو کې جګړې کوي، نو اخیر د ستونزې هوارې څنګه کېدی شي؟ مونږ فکر کوو چې د ستونزې هوارې اوس د عوامو سره ممکنه ده. عوامو ته اختیار پکار دی چې هغوی فیصله وکړي انتخابات دی وشي. دا وخت انتخابات کیږي هم نو هغه به هم لنجمن وي، د هغې نه پس په بیا جګړې او فساد وي. هیڅ څوک مضبوط حکومت نشي جوړولی. موږ غواړو چې داسې انتخابات یقیني کړو چې نتیجې هم خلک تسلیمه کړي. د حکومت او د تحریک انصاف د انتخاباتو په سر لانجه د جنوري د میاشتې راهیسې را روانه ده. په 14مه د پنجاب او په 13مه جنوري د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی ماتې شوې چې وروستو تحریک انصاف ګوند د آئینی پاکستان د مخې په دریو میاشتو کې د انتخاباتو غوښتنه کوله. حکومت دغه انتخاباتو ته تیار نه شو. ولې انتخاباتي کمیشن پنجاب کې د اپریل 13مه د انتخاباتو لپاره هم مقرره کړې وه، خو د استخباراتي، امنیتي او د ځینو نورو ادارو سره په اوږد بحث کې چې ګینی امنیت وضع ډیره خرابه ده او انتخابات ممکنه نه دي، کمیشن دغه نیټه وځنډوله او د اکتوبر 8مه د انتخاباتو لپاره نوې نیټه مقرره کړه. څو ورځې وړاندې سپریم کورټ په خپل اخستل شوي از خود نوټس یا سوموټو نوټس باندې فیصله کې کمیشن ته د مې 14مه نیټه باندې د انتخاباتو امر جاری کړی. حکومتي واکمنانو له هغې وروسته هم ویلي دي هم په دغه نیټه به هم دوی انتخابات نه کوي، ځکه حالات ناسمه دي. په داسې وخت کې چې د جماعت اسلامي ډله د سیاسي او آئینی لانجو نه بهر ده، نه د حکومت سره کوم اتحاد شته او نه د اپوزیشن ډلې سره، نو د مشر سراج الاقی د جوړجاړي کوششونه به آیا کامیاب شي؟ د پیښور د اوصاف په نوم د اردو ژبې ورځپاڼې بیورو چیف فرید الله خان د مشهد رادیو دغه پوښتنې دا ځواب ورکړه.
زما ان دې خیال چې جماعت اسلامي به په دغه کوشش کې کامیاب شي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشران دي او غیر رضا شي خبرو ته کینی، نو بلخوا چې کوم دیارلس سیاسي ګوندونه دي د هغوی مختلف رایه ده. د دې نه مخکې عدالتونو هم دا یو کوشش کړی چې د خپلو کې کینی او خبرې اترې وکړي. نون لیگ او جی یو ای چې دی هغه ډیر زیات اګریسیو طرف ته روان دي. زما خپل دا خیال دی چې د دې دک سوچ ته چې کفرس کیا پی ټی آی بیا اقتدار کې راځي د دې نه سخت انتقام اخلي.
د سپریم کورټ په امر خو پنجاب کې د مای 14مه نیټه مقرره شوه، خو معلومه نه ده چې آیا په دغه نیټه به انتخابات کیږي او کنه. البته خیبر پختونخوا صوبه کې د انتخاباتو کومه نیټه لا هم نه ده اعلان شوی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
په جنوبی وزیرستان کې د مان چاودنې کې یو ماشوم وژل شوی. دا پیښه پرون شوی. د برای جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر وایي چې د وژل شوی ماشوم له کورنۍ سره به مالی مرسته کوي. په دې سیمه کې د وسلوالو طالبان پر ضد عملیاتو پر مهال وسلوالو او پوج دواړو مانونه شخ کړي ول چې له کبله ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. پوج وایي چې زیاتره سیمې له مانونو پاک کړي او هم پرون د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی له حکومت غوښتي چې قبایلي زیرې دي د مځکې لاندې له شخ کړو مانونو څخه په سمدستي دوکه پاک کړي.
د مین چودنې دغې پیښې په باره کې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته وویل. په ماین چودنې کښې د وژل شوي ماشوم ورور عبدالرحمن ویایي چې په سیمه کښې د نورو ماین چودنو پیښې مخنیوي کولې د پوره یې د خپل ورور مړی قوم ته حواله کړی دی. په ماین چودنې کښې د وژل شوي ماشوم مړی سره په احتجاجي درناک شه نوز د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید مشال ریډیو ته په دا رنگ وژغېده. سراروغه احتجاجی درناک نوز عثمان ماسید ویایی چې د پاکستان حکومتی چارواکی او پوځ یې په سیمه کښې کرلی شوي ماینینا نه صفا کوي چې په وجه یې د ماین چودنې پیښې مخې ته رودریمي. مشال ریڈیو چې د سراروغه احتجاجی درنه غوښتنې د سویلی وزیرستان اپر ضلع ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوې. د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
شوی ده دا ډیره غم خبره ده او ډیره د ګانو د افسوس خبره ده او ډېر خفه یم
د سره روغ احتجاجی درنا مشهورون دا هم ویل چې که د مقامی انتظامیه چارواکیو د دوی غوښتنې په روتلین کې 24 ګنټې کښې ونه منلې بیا به دوی په ماین 14 کښې د وژل شوي ماشوم مړي سره خپله احتجاجي درنا د سره روغ پوځي بریګیډ عمارت مخمخ منتقل کول بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ریا اوسم یو بل رپورټ ته راځو. په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو یو مرکز په خپل یو رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په بریدونو کې لږ تر لږه 358 کسان وژل شوي او 4.9 ژوبل شوي. د رپورټ تر مخه 6 کال زیاتره حملې په خیبر پښتونخوا کې شوي. ځینې څېړونکي وایي وسلوالو اوسمهال د امنیتي سرتیرو په نښه کولو پالیسي خپله کړې ده. د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر وایي چې پولیس او امنیتي ادارې د وسلوالو په اړه ټول ضروري معلومات لري او باید د هغوی پر ضد په عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. مجید بابر رپورټ لري.
د اسلام آباد یو سیرنید مرکز په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په وسلوال بریدونو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې لږ تر لږه 845 کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده چې د تیر 2022 میلادي کال د مجموعي وجنو نیمایي برخه ده. د اپریل په 14 د دغه سیرنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي راپور له مخه د جنوري او مارچ په موده کې د 219 ترهګریدو بریدونو او ترهګرۍ ضد عملیاتو په نتیجه کې 358 تنه وژل شوي او 496 تنه ټپیان شوي دي. د راپور له مخه په دغو کې 78% یعنی 245 وژنې یوازې په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. د دغه مطالعاتي مرکز مشر امتیاز ګل د اپریل په 14 مشال لیډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره بریدونه په امنیتي سرتیرو شوي دي.
مقصد د ټولو یو دی که د داعش دی که د ISKP دی یا GTP دی چې پولیس والا یا فوج والا هغوی ته د ماته ورکړي. بس بیانیه د دې خپل اوس هم شته دی د عمر میډیا ویب سایټونه خوا دی خوا پیدا کوي او هلته خپله بیانیه هم خپرول کوي. خو مسله دا چې په دې څوک باور نه کوي. پخوا به د دې ایډیالوګز به وو چې نظریاتي خلک شي او خو داسې ستر کسان نشته دی که نه اسامه بن لادن یا زواهری یو یا
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 15 د خیبر پښتونخوا پولیسو په خپل یو راپور کې ویلي ول چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په وسلوال بریدونو کې 120 پولیس سرتیري وژل شوي دي. په دغو کې زیاتره په هدفي بریدونو کې وجل شوی دی. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د لسیدو راهیسی امنیتی ادارې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دي، نو بیا ولې په سرتیرو د هدفي بریدونو مخه نشي نیولی؟ په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اخترلی شاه وایي چې د ترهګرۍ ضد امنیتی ادارو سره د وسلوالو مکمل معلومات موجود دي، خو د جامع منصوبه بندۍ د نشت له امله یې مخنیوی نشي کولی.
اغی یو لوی ڈیٹا بیک کا غی سره موجود دی. یہ ټول ته معلوم دی چې مشرانه سوق دی، شورای سوق دا، بیا مختلف فنګونه چې کم جوړ دی او بیا ریکروټمنٹ پروسیس سره دی، قبضې د کیږي یو بل سره سره لینک اپ دی، کاونټر ٹیرریزم ڈپارټمنٹ چې ورنوا سی آی ڈی ویلا بیا ڈی سی ٹی ویلا نو پروفائلنګ اپ شوی دی، انڈیکسیشن اپ شوی دی. دا ټول سره موجود دی. اوسه خبره دا ده چې اویلیبل ڈیٹا چې سوره دا پاغی وادی کار کول غواړي
د راپور له مخه کسو هم د امنیتي سرتیرو د وژنې شمیره د تیر کال په مقابله کې سخت کال زیاته ده، خو د تیر کال په مقابله کې سخت کال د ولسي وګړو په وژنه کې کمښت راغلی. د تیر 2023 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې 126 ولسي وګړي وژل شوي ول، خو سخت کال دا شمیره 38 ده. څېړونکي او په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خبریال ضیاء الرحمن وایي چې په دې ترهګریزو بریدونو کې د زیاتوالي وجه په ملک کې روان سیاسي عدم استحکام دی.
یو خو د پاکستان کم ګورنمنت مین فوکس ته د تیر یو کال کې هغه د کم ملک کې کم روان کم د سیاسي حالې ځلې دي په معنا دی. هغه بالکل د کم سکیورټي تھریټس دي د بالکل لاغو سیرز نه علي امونګز دا ګورو چې خپل پښتونخوا سره سره د بلوچستان کم پښتنو بلډ دی کوټه کوشلاک التم د حمله دي جاتې شوی
د سیډونو امنیتی مطالعاتو د مرکز د دی راپور لمخه کله دم ټي ټي پی لکتر لګه 22 بدون کړي چې پکې یو سل و کسان وجلې شوې دي د دین علاوه یو شمیر نور وسلوالو ډلو هم په تیرو درو میاشتو کې د تر سره شو بدون ذمہواری اخیستې ده خو بل خو د پاکستان پوز او حکومت د اپریل په 14 د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډې نه پس ویلي چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات روان وي
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي د ورځې تودي خبرې کمی دي او روان چارې سوای د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم
او سمزو خیبر ضلع ته په خیبر کې د سرکاري سکولونو ماشومانو د نوي تعلیمي کال له کتابونو محروم دي د ضلع مدینه فعالانو د اپریل په 14 مشالې ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې د 2023 میلادي کال د لپاره تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل سوي او دا چې ځکه ماشومان د مختلفو پونځونو له زده کړو بے برخی سوی دی خیبر تعلیم محکمه یو افسر دا ستونزه ومنله او وی چې دوی ته هغه مر کتابونه نه دی ورکړ سوی چې غوښتنه کړي خو زیاتوي چې د مسلې د حل لپاره هڅه کوي دا په داسې حال کې ده چې د رواني اپریل میاشتې لومړۍ نیټې څخه د خیبر سرکاري سکولونو ته د زیاتو ماشومانو د جلبولو کمپاین هم پیل شوی دی د فرحات شنواری ریپورت اورو
د خیبر په باډه کې مدني فعال او کونسلر زاهد خان پردي د اپریل په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې 2023 نوي تعلیمي کال زده کړې پیل شوې خو ماشومانو ته تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوې
تیر کول د کتابونو کومه سلسله وا ډیره زیاته لیټ شوې وا سا کولم کتابونه کم دي زموري اډوکیشن محکمه تعلیم خیبر و کې پکېم دو چې بر وخت ډیمانډ کی چې هغه بر وخت هغه کتابونه مشمون لرونه رسوي نو هغه به تعلیم نه او کتاب نه سبجیکټ نه محروم شي او بیا چې کول تیر شي کړ امتحانات رو نږدې شي نو دغه هغه مقرر سبجیکټ نه ویلي نو په دا باندې تشویش ته والدین سره وي او سیاسي او سماجی حلقو سره وي سستی دو په کې بالکل پورا کتابونه نه دي رسیدلي
د خبر د تعلیم محکمې مرستيال مشر شاهد خان د اپریل په 14 مشال ریډیو ته ویل چې دا کال هم د پیښور ټیکسټ بک بورډ نه ورته کم کتابونه ملو شوی خو ځنې سکولونو ته رسولي او چې کوم پاتې دي هغه لپاره هم د دغه کتابونو ورکولو بندوبست روان دی
کتابونه مونږ چې کم ډیماند کړی و دا غیر ډیماند نه مونږ ته کتابونه کم ملو شوی دي نو مطلب زموږ سره تقریبا 30% په خاص کر د 6 نو حالت 12th پورې یا 10th پورې زموږ سره د کې کمې ده پرایمری کې تقریبا ډیر ټیک تي او نو زموږ سره اوس چې کتابونه چې کم کمې ده په هغه کې بیا دا مونږ غو کله چې رات چون کې ځنې سکول نه زموږ سره چې کم لیټ شو لاغه پاتې شو نو هغه لپاره زموږ ځنې سکول نه کتابونه چې چاله زیات ملو شو نو هغه باندې مونږ له کټ ولګولو چې هغه سکول نو ته کتابونه ملو شي کوم ته ضرورت ته خو ان شاء الله زمونږه غده مونږه مزید ډیمانډ هم اډیشنل ډیمانډ بیا ولې غلو ورته چې کم ډیمانډ مو مخکې لګل او مونږ پاغي کې لیټر به سبا یا بل سبا ان شاء الله کو چې کله مونږ ته صحیح تعداد معلوم شي نو مونږ به دوباره ډیمانډ کوو اډیشنل ډیمانډ به کوو به دوباره به نور ان شاء الله راوړو
د خیبر ضلع د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي یا د تعلیمي هلو زلو د څار ادارې د ریکارډ سرمخه دا مهال په ټوله ضلع کې خوښه وسولس سرکاري سکولونه فعال دي په دې سرکاري سکولونو کې د کتابونو کمښت په داسې حال کې رامخته شوی چې سکال نگران صوبایي حکومت د خیبر په شمول په ټوله صوبه کې په سرکاري سکولونو کې د زیات نه زیات ماشومانو داخلولو امر کړای د خیبر ضلع د تعلیم محکمه وایي چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو آگاهي کمپاین په خیبر ضلع کې د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی او د اپریل 13 نیټې پورې به دوام لري او په دې ضلع کې دا ځل لږ تر لږه 20,000 ماشومانو په سرکاري سکولونو کې د داخلولو هدف ورکړل شوی فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
تاسو مشال ریډیو ری او خبری غړی دا او سم د خبرونه نیمای تر اغلی د خبرون لنډیز دراورو. د پاکستان د کورنی چارو وزیر رانا ثناء الله ویلی چې په پنجاب کې د مې پر 14مه انتخابات نسی کولای. نوموړي د اپریل پر 14مه ناوخته په فیصل آباد کې خبرونه ټول چې په ټول هیواد کې به په یو نیټه انتخابات کېږي. دا په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف سږ کال جنوري میاشت کې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې خپل حکومتونه ختم او اسمبلی ماتې کړې او غوښتنه کړې چې د اسمبلی تر ماتې وروسته باید د عین له مخې په نوي ورځو کې انتخابات وشي چې د اروازې په پر کېدو کې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتي چې قبایلي زیدي د مځکې لاندې له شخړو ماینونو څخه په سمدستي توګه پاکې کړي. یادې ادارې دا خبره پرون په ټویټر کړې ده. د تا په داسال کې دا چې د جنوبي وزیرستان د سینمیلی په سیمه کې یو شپږ کلن ماشوم پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د خیبر پښتونخوا برکوستان ضلع برسین سیمه کې یو چینایي وګړي وروسته له هغې پولیسو نیولې چې ځای خلکو پرې د مذهب د سپکاوي تور پورې کړي او د هغه د نیولو لپاره یې مظاهره کړې. د کوهستان ضلع پولیسو د تورن کس مسټر تیان پر ضد امن ایف آی آر یا ابتدایي معلوماتي رپورټ درج کړي چې تر مخه پر چینایي وګړي د سپکاوي د تور د اپریل په 15مه پورې سوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق پیلي د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هدفي وژنې روانې دي. نوموړي پرون پر ټویټر پاڼه په جلال آباد ښار کې د مخکنیو افغان ځانګړو ځواکونو د وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د پوښتنې په ډول ولیکل. د طالبانو عمومي بخښنه پر کوم ولاړه؟ پخوانی افغان سرتیری ریاض احمد درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې خپل کور مخې ته وژل شوی و. طالبانو د حکومت ویان زبیالله مجاهد نن مشالې ډې ته وویل چې عمومي بخښنه عملي شوې او هیڅوک پرې سرغړونه نه شي کولای. ټاکل شوی چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبابا د عراق سرچارو بغداد ته سفر کوي. تاسو مشال ریډوري او د خبرونو لنډیز مو اوریدل. اوسم د خبرونی دو مینیمای تراغلی یو او په دې کې هم درته یو شمیر ریپورتونه لرو. سیمیتا به ورسته زو. اول به ایران ته لاړ شو، بیا به افغانستان ته زو او ورسته به بیا قبایلی سیمو ته ورسو. د ریپورتونو لمخې ایران فوج څو تنه غړي د یوکرين د وی مسافرونکو البتکه د راغورزولو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی او هغوی په بند محکوم کړي. د 2000 کال په دې پیښه کې یو سل شپږ اویا کسان وژل شوی ول. نور حال په دې ریپورت کې.
ایران د وسلوالو ځواکونو لس غړي په 2000 کال د یوې اوکراینۍ الوتکې د راغورځولو په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په زندان محکوم کړي دي. د ایران د قضایي ادارې د یوې پاڼې له مخې د اوکراین د هوایي شرکت اړوند دغې مسافر وړونکي الوتکې د رانسکورېدو په دې پیښه کې 168 کسان وژل شوي دي. د ایران میزان آنلاین ورځپاڼې د راپور له مخې دغه ځواکونو قمندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 10 کاله بند محکوم شوی او 9 نورو ته د 1 تر 3 کلونو پورې د بند سزاوې ورکړل شوي دي. د راپور له مخې دا قضیه په دې وروستیو 2 کلونو کې په ایران کې یوه تر ټولو مهمه حساسه او پیچلې قضایي امپروسه وه او زیاتوي چې د دغه قمندان اجراءات د دغې الوتکې د رانسکورېدو سبب ذکر شوي چې هغه د وضعیت په اړه بې پروایي کړې او غلط تصور یې کړی و چې ګواکې د دښمن یو هدف یې انکشف کړی دی. د 2000 کال د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت PS-252 الوتکه چې کیف ته په لاره و را نسکوره شو او ټول 168 مسافر او عمله یې ووژل شول. ایران له 2 ورځو انکار وروسته چې رسمن په دې پیښه کې لاس لرل ردول دا ومنله چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یوه جزو تام سهون په ډزو دغه الوتکه راغورځولې ده. تهران ویلی چې دا هغه وخت چې بغداد ته نږدې امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مهم قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو پر سر له متحدو ایالاتونو سره کړکیچ اوشته رسیدلی و. د اوکراین الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې اکثره وژل شوي د ایران او کاناډا اتباع و خو 11 اوکراینیان هم پکې شامل وو. د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو د شفافې څېړنې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. د ایران حکومت د هر قربانی کورنۍ ته د 150,000 ډالر تاوان ورکولو وړاندیز کړی و خو کورنۍ د دغو پیسو له اخیستو ډډه کړې. کاناډا تیر کال وویل په دې اړه چې د الوتکې له نسکورېدو مخکې د سنجش شوی وي شواهد نه دي موندلي. د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 هم تیر کال په یوه ګډه اعلامه کې وویل چې ایران باید دغې الوتکې د راغورځولو مسؤول وپېژندل شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په هدف مند ډول د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده. هغه د خبره په جلال آباد ښار کې د مخکینیو ځانګړو ځواکونو د وغړي ریاض احمدزی د وژنې په خبرګون کې پر خپل ټویټر باندې لیکلي. ریاض احمد صاحب درې ورځې وړاندې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخي ته په ډزو وویشتل شو. دغه وژل کېدو طالبان د حکومت لخوا د عمومي بخښنې او ترخوایې د ټولنیز امنیت دعوه تر پوښتنې لاندې راوستي. جزئیات ته امید زهیر مل په رپورټ کې.
په افغانستان کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې د لړۍ دوام ورستر بلاندې خني لا ډیروي. تازه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي په هدفمند ډول د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده. هغه پرون په خپل ټویټر پاڼه په جلال آباد کې د مخکینیو افغان ځانګړو ځواکونو د وغړي د وژل کېدو په خبرګون کې د پښتنې په شکل لیکلي. د طالبانو عمومي بخنه چیرې ده؟ ریاض احمدزی درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. هڅه مو وکړه چې د هغه له کورنۍ سره اړیکه ونیسو څو د پیښې لا ډېر جزئیات روښانه شي خو بریالي نه شو. خو پر هغه برید د اندېښنه او پوښتنه راپورته کوي چې ولې لا هم مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نخښه کیږي او تر شا یې څوک دي. د مارچ په 19 نیټه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي د طالبان حکومت د مخکینی نظامیانو په وشنې او شکنجې تورن کړ. د کمیسیون په خپل راپور کې لیکلی وو دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیری او نظامیان په ډیر ظالمانه شکل نیسي، شکنجې کوي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ له منځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد بیا وایي عمومي بخنه تطبیق شوي او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. حغنن ازادي رادیو ته وویل
دغه سی پیښې په حقیقي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت خصومتونه وي، شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه په اساس د سی پیښې وسیدانو جنایت تر سره کیږي. په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي، د سی پیښې حقیقي خو هغه د سیاسي ملوزات په اساس نه وي بلکې شخصي مشکلات او مسائل لري. دغه خلک سی په نظامیانو سیلې غوزن ته بیکګراوند هم لري، ستونزې هم لري.
خود طالبان د حکومت لدې ادعا سره سره د تیر کال پوري میاشت کې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مستند راپور کې وویل طالبان واک تل رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. خدای دا هم طالبانو رد کړی و. ترخوای ازادي رادیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خپاره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شوي او مخکینی نظامیانو کورنیو سره خبرې شوي او هغوی تایید کړی و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره هغه مهال هم په خبرو کې د خلکو د خپلواکۍ ادعاوې رد کړې وې.
تاسو د امید زهیر مل رپورټ اوریدئ او د افغانستان په اړه یو بل رپورټ لرو. بیا به په جنوبي وزیرستان کې د پولیو په اړه رپورټ او دارنګه د خوست په اړه هم یو رپورټ درته لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي ک هغه مالی سرچینې چې روان کال په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشري مرستو لپاره غوښتنه کړې ترلاسه نه کړي، د هیواد بل داسې قحطۍ سر مخ سي چې په څه د باندې دوه لسیزې کې ساری نه لیدل شوی. ځینې شنونکي بیا په افغانستان کې د قحطۍ مهم وجې وچکالي بولي، وایي د کلونو وچکالي په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیره د هغو سره او مالداری زیاته زپلې ده. په دې اړه به دا رپورت وورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالی سرچینې د اوچې دو په حال کې دي، د دې ډیر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویب پاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړی او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یو پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره بلل کیږي. اوچا همدارنګه وایي د منځنۍ ها د خوارځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کیږي چې 4 میلیونه ماشومان، امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې به سږ کال له شدید خوارځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څنګه هم پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نخوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې دي. ډبلیو ایچ او په یو ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 40 میلیونه کسان له خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالی بولي. د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه تللې باعث د دې ګرځي چې زموږ هیوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبور کیږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغییر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي، چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5 سلنه ده. د اوچا په خبره د مالی سرچینو کموالی ډېر مرستندوی ماسی اړې کړي چې میلیونونو افغانانو ته په دغو سختو شرایطو کې چې دوی مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې کمې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې وویل چې د بودیجې د کموالي له امله په تېره مارچ میاشت کې ونشو کولی چې 4 میلیونه کسانو ته لازمې مرستې ورسوي، او خبرداری ورکړی چې که په روانه میاشت کې هم مالی سرچینې ترلاسه نه کړي په دې هیواد کې به 9 میلیون وګړي د خوړو له مرستې بې برخې شي.
تاسو مشال ریډوري په خوست کې د تڼۍ ولسوالۍ په یو شمېر سیمو باندې سخته ژلۍ سوي چې لکه بلې د خلکو زرګونه جریبه کرهنې فصلونه له منځه تللي. د یادې سیمو اوسیدونکي لاړوندې ادارو نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. بل لور ته د خوست چارواکي وایي په تڼۍ کې د سوي ژلۍ د زیانونو د لیدلو په خاطر د سروې ټیم ورغلي او زیانمنو سره به د شته امکانات په چوکاټ کې مرسته وسي. تفصیل ته نجیب لالو خیل په رپورټ کې.
د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیلو او نریزې په سیمو سخته غلې شوې چې له کبله د خلکو زورګونه جریبه د غنمو فصلونه میولرونکي ونی او ترکاری لمنځه تللی دي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دوی خلک ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري چې فصلونه ور باندې کړي، خو هغه هم د غلې لوجې په بشپړ ډول لمنځه ولاړل. سیمهوال له اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته ورکوونکو بنسټونو غواړي چې دوی سره دي او وختو زیانونو ته پکتو مرستي وکړي. د تڼۍ د ترخیلو اوسیدونکي بختاجان مشال روډ ته وویل
د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل په سیمه او د ناریج د سنگیړه په سیمه دغه غلې شویدو دغه منطقه واری دي چې د پزرګنو جربه زمکه ځان در سوال دي تر څنګ ونه کړی دي مودور ونه مانځکه و فاصله ختم کړی دي سبزه ختم کړی دي. یعنی خار کې دلته نه کاروبار نشته، وازه کرنه عملداري بس یو خلک یې پټه دي یو غپد نه داسې بل شي نشته.
د سیمې دوه نور رسیدون کې هم وایي چې د سیمې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري او بیوسه دي او د دې طبيعي آفت په مقابل کې مرستو ته اړتیا لري.
نو مې نربک جان خکیار د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل کلی وسدون کم چې کومه غلای وشوه په دې کې بزګرانو ته مالی توانونه ورسدل. دولت څخه مو هیله ده چې په دې برخه کې د دوی سره کومک وکړي.
نو مې عرفان اریندې د خوست ولایت تڼۍ ترخیل کلی وسدون کم نن مسپخین مهال چې کومه غلای وشوه بزګرانو ته د زراعت په برخه کې زیات مالی زیانونه ورسول. د دولت څخه مهیله ده چې په اړوند برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
بل لور ته د خوځي چارواکي وایي د تڼۍ ولسوالۍ په ځینې سیمو باندې د شوي غلې د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې له ارزونې وروسته به هغوی سره د مرستو تابیا وشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
متاسفانه چې پرون د تڼۍ ولسوالۍ کې سخت غلې شوې ده. رښتیا یې هم د خلکو میوه‌داري ونې د سبزیانو او د غنمو فصلونه ډېر خراب کړي دي. د خوست ولایت د ناڅاپي پیښو سره د مبارزې ریاست په همدانن تصمیم نیولی دی چې سیمې ته لاړ شي او هلته دا زیانونه هم وګوري څومره مرستې چې دوی سره په لاس کې شته هغه هم ورته ورسوي. د دېغې نه علاوه نورو مؤسساتو نه د هغوی دپاره یو څه غوښتنه وکړي.
یاد دې وي خوست ولایت داسې اقلیم او آب و هوا لري چې د کرنیزو فصلونو د پخېدو په وخت کې ورباندې ځینې وختونه تیز بارانونه کېږي، سیلابونه راوځي او په ځینو سیمو سخته ګلۍ کېږي چې کرنیز فصلونه له منځه وړي او یا یې سخت زیانمنوي. تر اوسه په خوست کې د کرنې د ادارې او د کرنې د برخې د مؤسساتو لخوا د داسو نباتاتو او غلو دانو کرل نه دي دود شوي چې له پرلپسې بارانونو او ګلیو یو څه خوندي وي او د پام وړ حاصلات هم ورڅخه ترلاسه شي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې اونیزې خبرونې
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجه،
سروې
په دوهنیمو بجو،
باډی وې
په دریو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په څلور نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
او سمزو وزیرستان ته په کوز جنوبی وزیرستان کې د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد د څالڅکو بهیر روان دي. چارواکي وايي د اپریل 14 پلسو بهیر کې به څه کم 5000 داسې ماشومان ته د پولیو ضد څالڅکي ورکول کېږي چې عمرونه تر 5 کلونو کم وي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر حیدرت الله مسید مشالی ډو ټول چې دوی د سیمې له اولسه خواست کوي چې پر ماشومان ته د ګوزن ضد څالڅکي خامخا ورکړي. دا به تاثیر کوي چې په ټول نړۍ کې واځي پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغي لا هم پاتې دي. چالو خبريال اشتیاق مسجد په دیړه رپورٹ لري.
سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ د 14 اپریل نا پولیو کمپین شری کڑائی دائی پر ضلع کے سمرا معشومونه تا و د گوزن رنجنا د جوورنه پولیو ویکسین ساس کی و ورتشل شی پدگی بر اکشه د صحت محکمه فیلڈ سپروائزر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ مسجد مشال ریڈیو تا و ویل
1459 ساته اوتلا سم اپریل پورا دا کمپین دا
67955 میش ٹارگٹ تا 26000 دی میجا ہاؤس ہولڈ ٹارگٹ تا رکھ کورینا دی پداشے واڑی کی چکم دی 67955 دی دی میجا 36 یو سی دی پساوت وزیرستان لور گے او پٹول رش کمپین شری دا او ش پراپر شری دا الحمدللہ دی ایڈمنسٹریشن پتا اون سرا بل دین تا مودا پیغام دے دا خپل بچین تا دا کترے پداشے صدا سے مزر صحت اجزا نشتا پراپر دی لیبارٹری ٹیسٹ دی یو وړی کې کسا کا شوه ته مزورای شي نو اډ ډیر تکلیف دی ټول عمر دی پورا دی د شورا وال دی د خیال سو تل اډ ډیر مشکله جامه وی نو دا دی عمرې دی د پورا یو مسله ورته جوړ شي چې میجا پاکستان افغانستان دا دوه ملکینه دي چې بوتي دي نور وړي په دنیا شي دا پولې ختم کړی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر دراون پولیو کمپین په براکشه ویایي
کمپین خو زموږ شوه دی ټول یونین کونسلز کې ورته لوري او هغه سره موږ د هر ټیم سره خپل سکیورټی ډیپلای کړی دا او زما خپل هغه ته دا بل په دې کې تاسو پرچړ کر هي سوال او د دې خپل ماشومان او د مستقبل سکیور کې چې دوی د موزیماري د پولیو نه بچ نو مهرباني وکړئ په دې کې تاسو پورا هي سوال.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ چارواکیو دا هم وویل چې په ضلع کې 15 کالونو نه کم عمر ماشومانو باندې پلارینا ته په 4-2 چې پراون پولیو کمپین کې خپل ماشومونو ته د ګوزن رنجنا د ژغورنې پولیو ویکسین خامخا وروت شي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
او سمیبل رپورټر راځو د هدفي وژنو کلنګونو او بدمنې خلاف په ټویټر او فیسبوک د باجوړ دولس لخوا ټرند باجوړ سټینډ فار پیس یعنی باجوړ د امن لپاره ولاړ دی یا باجوړ امن غواړي یا د امن لپاره ولاړ دی جوړ شوی. په دغه ټرند کې د باجوړ ولس له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې دی امن پر ځای کړي او د کلنګونو اخیستو لپاره دی ټلیفونونو مخنیوي هم وسی. په دغه ټرند کې د نورو خلکو سره سره منظور پښتین او سینیټر مشتاق احمد خان هم په ټویټر لیکل کړي دي. منظور پښتون لیکلي 14 اپریل په خار باجوړ کې مظاهره کوي او تمه ده چې د باجوړ ولس په کې ګډون وکړي. د سوشل میډیا دا ټرند جوړېدل او زیات خبرېدل بیا څومره اثر لري چې د ولس ژغ چارواکو ته ورسي او په چارواکو فشار هم جوړ شي. په دغه د شانواز ترک رپورټ اورو.
په فیسبوک او ټویټر باندې په انګریزي ژبه کې باجوړ سټینډ فار پیس یا باجوړ د امن لپاره ولاړ دی او یا باجوړ امن غواړي ټرند چلیدلې. دغه ټرند په سلګونو خلکو چلول چې ورسره په پښتو اردو او انګریزي ژبه کې خپل ځینې غوښتنې هم لیکلې وي. په دې ټرند کې نه یوازې د عوامي نېشنل ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ غړو بلکې د نورو سیاسي ډلو سماجی ډلو د ځوانانو د تنظیمونو او صحافیانو لخوا هم برخه اخیستل شوې. د باجوړ یو ځای خبریال وحید خان تاجک مشاد رډیو ته د اپریل په 15 وویل باجوړ کې پر لپسې څو ورځې د بدامنۍ پیښې وشوې، نو ځکه هم د سوشل میډیا استعمالونکو دغه ټرند جوړ کړ چې په حکومتي ادارو فشار واچوي.
یو پیښه داسې ده چې هغه په ماموندو کې دوه علما باندې ډزې شوې ټارګیټ کلینګ او هغه کې یو پادشي بل زخمی دي. د سیول کالونۍ سره بالکل جوخ اغل ته په دوه کسانو ماخام د مانځنه پس چې د نو ډزې وشوې، یو پکې په هغه موقع پات شو بل زخمی شو. دغه رنګ د لوی بابا نه یو ماشومې د غوا کولو کوشش کوو که بیا دغه رنګ په شت کې د یو بل الک د غوا کولو کوشش کېدو په عنایت کلی کې په یو کور باندې چې د نو ډزې شوې دي. دا ځنې داسې پیښې دي چې په دې اوس عوام دا نه پوهېږي چې دا د دهشتګردۍ واقعګانې دي پیښې دي او که نه دا د عوامو علاقایي مسایل دي. خو انتظامیه لخوا هم په دغه باندې چې د نویس قسمه کار ونه شو، نو دا ټرند د دغه لپاره چې دا یو فشار جوړ شي د باجوړ په پولیسو باندې نورو ادارو انتظامیو په خصوصي توګه اپسي باندې.
په دغه ټرند کې د باجوړ نه علاوه د پاکستان د نورو سیمو او ځینو نړیوالو تنظیمونو هم برخه اخیسته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د دغه ټرند سره لیکلي په 14 اپریل د نهه پورس خار بازار لوی چوک کې د باجوړ د ورکو تنانو او د هدفي وژنو ضد احتجاجي مظاهره ده. امید ده چې ټول به پکې ګډون وکړي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم د دغه ټرند سره لیکلي د عین پاکستان نه هم ماده د ژوند او د ازادي ضمانت ورکوي، خو په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې قلمونه اخیستل او باجوړ کې بیا د حکومت ترټ یا اختیار نشته. د هدفي وژنو نه یاره تر هغه خوریږي او د قلمګونو نه کاروبار تباه کیږي. صرف تیر یو کال کې د یو عربو نه د زیات روپو دپاره عوامو ته ټلیفونونه راورغلي. د دې نه علاوه ګڼ شمېر خلکو هم خپلې غوښتنې د دغه ټرند سره په فیسبوک شریکې کړي او ځینو پکې خپل تصویران چې ورسره لاسو کې سپینې جنډې او یا بینر دي او ورباندې امن یا مونږ امن واړو هم خپاره کړي. دا چې په سماجي میډیا ټرند جوړېدل او خپلې غوښتنې ذمهوارو ته وړاندې کېښودل څومره اثر لري؟ مشاهد رادیو دغه پوښتنه د صحافي او تجزیه کار رفعت الله او رغزینه کړي.
زه به دا وایم چې دا اوس یا ابتدایي سټیج کې دی، دا یا میچور سټیج ته نه دی رسیدلی. نو مطلب لکه دا به بیا بده سوي چې بالکل حکومت نه بواغه یا چې کوم اهم اداري وګونه به بیا کار کول شي. د ګران شي دومره زیات چې کله د دې اثر به زیات شي. لکه دا چې دی یو میچور سټیج ته ورسیږي کنه، نو بیا چې اوس مطلب لکه ګوره چې دې دی باندې معمولی غونډې سه یو ټیټو کې فورن چې د حکومت په دغه والی کارویو کې به اکشن والی، نو دا چې دی لکه ډیر موثر دغه دی لاري دی.
د دغه ټرند سره د لیکل شوی غوښتنو په جواب کې خو حکومتي او امنیتي ادارو په خپل سوشل میډیا خو څه نه دی لیکلي. البته تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او هغه ته په ډیوټۍ موجود پوځي مشرانو ویلي دوی ژمن دي د هدفي وژنو او د بدامنۍ مخنیوي وکړي. هر چاته که د قلمګونو دپاره ټلیفون وشي باید د دوی سره رابطه وکړي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
په سواد کې لدیار لس کلونو زخه د کمومره لوبغاړو لپاره د روجي تاکوانډو چمپینشپ لوبي د اپریل په 14 پای ته ورسېده. په دې لوبي کې له سواد ډیر او ملکنډ زخه اتیا لوبغاړو برخه واخیسته. په لوبي کې د تایکوانډو نجونو لوبغاړي هم شامل وي. د چمپینشپ تنظیمونکي وایي د دوی هدف په سیمه کې د تاکوانډو ښه لوبغاړي پیدا کول او د ملکی کچ مقابلو ته د هغوی تیارول دي. د دې سیالۍ کامیابو لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړل سو. نیاز احمد خان رپورټ لري.
طبق الارزم رجال رجال انت ما سوي انت وشا
د سوات په منګورا مکان باغ سپورتس کمپلیکس کې د تایکوانډو مقابلو کې د سیمې اتیا لوبغاړو ترمنځ خوندوري مقابلې ترسره شوې. مقابلو کې برخه اخیستونکي لوبغاړي وایي چې هر کال د روژې په میاشت کې رمضان تایکوانډو چمپیونشپ لپاره خصوصي تیاری کوي. د سوات امانکوټ 12 کلن تلال چې فائنل لوبه وګټله وایي چې وړاندې هم دغه لوبه کې مخې ته تلل غواړي. د سوات دیار لسکلنه علینا چې د جنکو په مقابلو کې د سرو تمغه ګټلې وایي چې لوبي خوندوري وي.
اوس موږ تایکوانډو چمپینشپ ته راغلی یو، ما ګولډ میډل واغست او زړه خوشاله یم.
په کوم مقابلو کې سکه؟
تایکوانډو فایټ کې. ما 13 ایج ته او 30 ویټ ته.
دوبه تابع کونکي د سوات تایکوانډو کلب مشر ایاز نایک وایي چې هر روزه کې د غلوبې په دی وجه کوي چې د تایکوانډو لوبه ته وده ملو شي او نوې لوبغاړي مخې ته راشي.
دا مسلسل د 2015 نه سٹارټ شوه، په دې کې ډېر لږ خلک شرکت کوي. بری کې چې درې ټیمونه راغلي د سواتون دي، د منګورم دي، خپل لوکل او ماشاءالله په دې کې 80 پورې میل او فیمیل کلاریان دي. دا په 15 کټګوري کې دا ټورنمنت چیرې دا سٹارټ دی.
جنکو په مقابلو کې په مجموعي توګه غوره کارکردګي خودونکې عائشه ایاز وایي چې داسې مقابلې د ټولو لوبغاړو لپاره په دې وجه ګټورې دي چې هم دې لوبونه ښه لوبغاړي وروسته د صوبې په کچه او دغه رنګه په نورو مقابلو کې برخه اخلي.
د دې لوبونه مطلب خلک چې کم دی هغه په بره باندې د لوبې چې کمی کیږي، په دې کې چې ماشومان میډلې والی یا په سرټیفیکیټ والی هغوی ډېر زیات خوشحاله شي او د هغوی سره نور هم ډېر زیات بلند شي او هغوی بیا نیشنل ته پکې لاړ شي، انټرنیشنل ته پکې لاړ شي. څنګه چې زم د دې لوبونه وتی یم، زه پکې انټرنیشنل ته لاړم، تایلند ته، دبي ته، دغه شانتي پکې نور لوبغاړي هم تلی شي چې په دا لوبې وکړي او په دې کې میډل حاصل کړي. په دې کې
یونیورسل تایکوانډو اکیډمی شپږ د سرو، څلور د سپینو زرو تمغې وګټلې او یو سل یو پنځوس پوائنټ سره په اړوندۍ پوزیشن رالو. دغه رنګه یونیورسل تایکوانډو اکیډمی شپږ د سرو تمغې او یو سل اووه پوائنټ سره دویم پوزیشن ترلاسه کړو. په اخیره کې لوبغاړو ته انعامونه ورکړای شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم د خبرونه په پای کې د روژې ځانګړي لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی. نن به واوري چې صدقه الفطر یا سرسایه څه ته وایي، د دین حساب څومره دی او آیا دا د جماعت امام تور کول پکار وي او کنه بل چاته هم ورکولای شي. په دې اړه شارجه کې د مذهبي امور وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
هر هغه انسان چې د اختر د ورځې مخکې موجود وي، یعنی پیدایي او شتي او ژوندۍ، نو دې سړی باندې په یو شرط باندې چې دا مالک د نصابي صدقه د فطر یا سرسایه واجب ده. نصاب چې د 50 یا ګرامه سرزر یا ونیمی تولی سرزر او یا د دې معادل قیمت پیسې او یا نور هغه اموال او املاک چې تجارت په غرض باندې یا د انسان د حاجت نه اضافه ای، نو په هغه کې بیا په انسان باندې صدقه فطر واجب ده. که د دینه کم مالیت د انسان سره ای، نو هغه باندې شرعاً صدقه د فطر نشته، سرسایه ور باندې نشته. زمونږ د افغانستان د ملت عمومي وګړي چې دی په هغه باندې صدقه فطر نشته، ځکه دا هغه د اکثرو دا حالت نه دی چې 50 یا ګرامه یا ونیمی تولی سرو یا د دې معادل نور اموال ولري. نو په اکثرو باندې نشته او په بعضی خلکو باندې چې هغوی ته خدای وسه ورکړي ده شته ده، نو خو خبره داره چې هغوی ادا کړي. بله خبره داره چې دا ورور پوښتنه کوي چې آیا سرسایه به یوازې د جومات ملا ته ورکړي. نو ورونو، قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمایي انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات خیراتونه دا د فقیرانو، بیوزلو او مسکینانو لپاره دي. کوم کس چې بیوزله او مسکین او فقیر د هغه لپاره دي. کستا په خپل خپلوانو کې، په ورونو کې، په خویندو کې، په کاکاګانو کې، ماماګانو کې، د هغوی په اولادونو کې فقیر او مسکین موجودی، هغه ډیر حقدار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپل خپلوان باندې صدقه کول دا دوه اجر لري. یو د صله رحمی اجر چې تاسو صله رحمی او خپلوی او پالله، او دویم د صدقې اجر. ها، که د جمعات ملا چیرته شرعي توګه باندې فقیري هغه د نصاب خاون نه وي، نو هغه ته هم ته د فقیر په توګه باندې ورکولی شي، د امام په توګه نه، چې ولا د جمعات ملا دی همدله به ورکوم نه، ته د فقیر او د عام مسکین په توګه ورکولی شي. خو د عبادت د بدلې په مقابل کې دا ورکول هغه لپاره صحیح نه دي. همدارنګه هغه امامان صاحبان چې هغه صاحبان او خاوندان څښتنان د نصاب دي او بیا هم دوی د خلکو نه سرسایه اخلي، نو دا خبره غلطه ده، هغوی ته شرعن دا روان دي. که چیرې په دې نیت باندې اخلي جزا د دنه به والم او بل مستحق ته به د ده خانه په وکالت سره ورکمه، چې هغه مثلا په بعضې ملکونو کې امام د خلکو سره پبلیک ریلیشن او عمومي علاقه ډېر لري، نو هغه به صحیح ده، مشکله نه ده.